السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د غرمې 12 بجې شوې دي نن د اتوار ورځ او د 2014 کال د مئی 19 نیټه دا ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې اوزر بیا هر کله کوم د کراچۍ د وی حلقې په درې سلويخت پولینګ سټېشنو دا وخت بوتونه روان دي په خیبر پختونخوا کې د حکومت جوړولو نامزد ګوند طالبانو سره د خبرو د افغان ولسمشر حامد کرزي هند ته د سفر او په یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل درکو خو اول زموږ همکار ګل ایاز نه د دې غړې تازه خبرونه اورو
لومړی د خبرونو سرټکی په کراچۍ ښار کې نامعلومه وسلوالو د تحریک انصاف ګوند د سند صوبې یو مرکزی مشره وجلې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي با سباله د هند سفر کوي او د شام په دمشق ښار کې په یو چاودنه کې لګتر لګا درې تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي اوس د خبرونو تفصیل په کراچۍ ښار کې نامعلومه وسلوالو پروند د تحریک انصاف ګوند یو مرکزی مشره وجلې پولیس وای زهره شاهد حسین خپل کور مخې ته د خالی پورس په نخښه شوی بریدګر د پیخي روستو په تخته کې بریالي شوی دی د برید پړه چانه د منلې پولیس وای دا معلومه نه ده چې آیا دا قتل وو او کدا غلا کولو یو حسابه زهره شاهد حسین د تحریک انصاف ګوند د سند صوبې مرکزی مرستیاله مشره وه د تحریک انصاف ګوند د سند صوبې مشر نادر عبدالغاری پرون خبرارانو ته وویل یو بے دفاع خزہ اوجل شو او اوس امنیت ټینګل شوې دي زنه په یګم چې کوم شان حالات بوي په پاکستان کې داسې قسمه تشدد په زیاتې دوه دي او د دې مخنیوي به سرنګ کیږي هر ورځ خلک وجل کیږي او څوک هم د تپوس والا نشته د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په خپل ټویټر او په بیان کې پروند د وژنې ذمہوار د متحده قومي مومند مشر الطاف حسین ګرځول دی بلخو ام کیو ام د زور شاهد وژنه غندلی او د عمران خان تورونه رد کړی دي په کراچۍ ښار کې نن د قومي اسمبلی حلقه ان 255 سم په درې سلبیخ پولینګ مرکزونو کې رای اچول کیږي په دې حلقه کې د صوبایي اسمبلی دوه حلقې پی ایس 112 او پی ایس 114 هم شامل دي په دې حلقو کې به پولینګ تر مازیګر 15 بجو پورې دوام لري د پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه په پولینګ مرکزونو به فوج او د رینجر سرتیری پر ځای وي په یادو حلقو کې ایم کیو ایم او پیپلز ګوند د انتخاباتو نه د بایکاټ اعلان کړی دی دغه ګوندونه دریز لري چې ټول حلقه کې د انتخابات وکړل شي یا دی وی چې د یولسم انتخاباتو کې د کراچۍ ښار حلقه ان ای 255 سم کې د سیاسي ګوندونو لخوا د ټګي تورونو روستو په ځینو پولینګ مرکزونو انتخاب ځنډول شوی وو د افغانستان ولسمشر حامد کرزی با سباله د هند سفر کوي د ولسمشر وین ایم ایل فیزی پورون په یو خبري غونډه کې ویل چې خاغلی کرزی د هند د ولسمشر پرناب مکرجی په بلنه د هیواد ته رسمي سفر کوي ایم ایل فیزی د خاغلی کرزی د سفر په اړه زیاته کړه
مسائل کې روش صحبت میشه درځي جانه
هغه مسائل چې په دې سفر کې پکې خبرې کیږي د افغانستان او هند د اړیکو ټول اړخونه پکې شامل دي همدارس د افغانستان د پوځي او ملکی ورګانونو د پیوړی کېدو د سیمې د مسایلو او د هغو پیښو په اړه به خبرې وشي چې د ډیورن د کرخې په اوږدو کې وشي
ایمل فیزی د یو پوښتنې په جواب کې ویل چې هند د افغانستان ستراتیژیک ملګری هیواد دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک تړون په چوکاټ کې هند د افغانستان د فوزی او ملکی بنسټونو د پیاوړتیا لپاره همکاري کوي د ولسی جرګې یو شمیر وکیلان وایي د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون د ځینې کسانو د شخصي او سیاسي ګټو ښکار شوی دی د جرګې یو وکیل ډاکټر نیلوفر ابراهیمی پرون مشال رادیو ته ویل چې د دې قانون بدلول به د افغان حکومت یو لوی لاسته راوړنه په اوبو لاهو کړي د دې قانون مخالفانو ادعا کړي چې د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون ځینې موارد د افغانستان د اساسي قانون او اسلامي شریعت له اصولو سره مخالفت لري خو په ولسی جرګه کې د ښځو چارو د کمیشن یو غړی فائز د مشال رادیو ته وویل چې د دې قانون په وړاندې مخالفتونه شخصي او سیاسي اړخ لري د افغانستان په میدان وردګو کې درې وسلوال طالبان نیول شوی دي د دې ولایت مطبوعاتي ادارې پرون په یو اعلامیه کې وایي چې د خالی پورس په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان وژل شوی او درې تنه نور زخمیان شوی دي د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ په هفت اسیاب سیمه کې د هوایي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی قومندان وزیر احمد نومیږي د وسلوال طالبانو لخوا تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویل شوی تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ د شام سرکاري ټلویزیون ویل د په دمشق کې په یو چاودنه کې لک تر لګ درې تنه وژل شوی او پنځه نور ژوبل شوی دي. د رپورټونو له مخې دا پیښه پرون د روقین الدین په سیمه کې د یو موټر بمی چاودنې په نتیجه کې وشوه. د شام حکومت ویلي دا کار ترهګرو کړی دی. بلخوا د شام ولسمشر بشار الاسد یو ځل بیا د 2014 کال انتخاباتو نه وړاندې د خپلې څوکۍ نه د لرې کېدو خبره رد کړې ده. د اروپا د غورو سندرو د ټاکلو د سیالۍ یوروویژن 1500 دور پرون د سویډن په مالمو ښار کې ترسره شو. د ډنمارک سندرغاړي ایملی ډی فارست دغه سیالي ګټلې ده. د ایملی سندره اونلی ټیر ډراپس تر ټولو زیاتې 271 پوینټس ترلاسه کړل. په دې سیالو کې د 25 اروپایي هیوادونو سندرغاړو ګډون کړی وو. په دې سیالۍ کې د آذربایجان سندرغاړي فرید محمدوف په دویم نمبر او یوکرین په دریم نمبر راغلی. او وروستۍ خبر دی چې لومړی سعودي میرمن د همالیا د غرونو تر ټولو لوړې څوکې ماونټ ایورست ته وخته. دا سعودي میرمن رانیا محرک 25 کلن ده او په یو پوهنتون کې زده کړې کوي. رپورټونه وایي دا سعودي میرمن تر یوې ورځې او یوې شپې سفر وروسته بلاخر پرون د ماونټ ایورست سوکې ته چې 8,875 میټره لوړه ده ورسېده. د نیپال د غرونو محکمې چارواکو د دې تصدیق کړی دی. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاس ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري د کراچۍ د یوې حلقه په درې سلويخت پولینګ سټېشنو دا وخت ووټونه روان دي. اخوا تیر شپه د تحریک انصاف ګوند یو مرکزي مشره وژل شوی. د خیبر پختونخوا د حکومت جوړولو د نامزد ګوند مشرانو د طالبانو سره د سولې خبرې به آیا عملی هم شي او کنه سیرونکي وایي
فاټه دې هغه لاندې نه ده. اسې هغه یو خبره او کا هوایي ټایپ عمران حکومت نشته نو کاغذ هم یې نو هغه مسی یې خبر به کامیابی کیږي نه هغه ډېر کم چانس دی.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به په راتلونکي نیستو کې د هند سفر کوي. د جنوبي وزیرستان عزیز الله وایي د خپل کور شپږ کسان یې د هلیکاپټر په بمباری کې و بیلل.
داش عالف کاٹر وای بمباری وکړه په داش یمو لور ما مرس دوا ورنا درې خوان دي دا همړه شول داش انور ډېر کې چانه ابري وشتل چانه غو.
او په خبر ایجنسی کې یو 15 سال وخت کلن پلار د خپل ازوی سره د یو لسم امتحان ورکوي.
په دې غي باوجود هم نما دا خواهش پیدا شو چې رزه چې سبق ویم ز 25 کال پس به امتحان ورکوما نو زه خپل ځان د پاره فخر ګڼم. او
د مشال ترسنګ یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی په داسې حال کې چې د کراچۍ ښار د کامی اسمبلی په 250 حلقه په درې سلويخت پولینګ مرکزونو باندې د پوس په نگرانۍ کې لنوي سره د ټاکنو عمل دوام لري. نن دغه ټوټونه پیل شوې دي. په دغه خار کې بیګا د تحریک انصاف ګوند یو مرکزی مشره زهرا شاهد حسین وجل شوې ده. په دې اړه نور تفصيل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
د کراچۍ پولیس وای د دغه خار په ډیپنس سیمه کې د اتوار پښپا د تحریک انصاف ډلې مرکزی مشره وجل شوې ده. د سیمې د پولیسو مشر ناصر افتاب د رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې پیخه هغه وخت مخې ته راغله کله چې نامعلومه وسلوالو د زهرا شاهد حسین څخه لومړی د هغې موبایل او پرس په زور واخیستو او بیا یې په هغې ډزې وکړې. د هغې په خبره پولیس په دې اړه پلټنې کوي چې د میرمن زهرا وجنه هدفي وجنه ده او کومه وړې د شکمارو سره د مزاحمت په ترڅ کې وجل شوې ده.
ایسی بات نہیں ہے کہ سنیچنگ میں ایسا نہیں ہوتا.
دے وائی دو شکمارو سارا دا مزاحمت پترس کی ہم دا سے پیخی رامنستہ کی دلیشی منگل دے ٹولو زاویو دا پیخی پاڑا پلٹنی کوو. دا تحریک انصاف ڈلے مشر عمران خان دا میرمن زہرا دا وجن طور دا ایم کیو ایم گوند پا مشر الطاف حسین پورے کڑے دے. دا تحریک انصاف ڈلے دا سین صوبے ویان دوا خان صابر مشال تویلی دا دوی دا گوند غوڑو او مشرانو تا دا ایم کیو ایم گوند لخوا وارد مخا دڑکی ورکول کے دلے
مذمت ہوں گی نو دس پٹ پنا خبر نہ دنیا تو معلوم خبر ہے.
ایم کیو ایم گوند د تحریک انصاف ډلې تورونه رد کړی دي. تیر شپه نا وخته د دغه گوند په مرکز 90 کراچۍ کې هنګامي خبری غونډې ته په وینا کې د یاد گوند ډیپټی کنوینر فاروق ستار د عمران خان تورونه سیاسي نه پختګي وبلله او زیاته یې کړه.
ایک تو زورا آپا کے قتل خان صاحب کے اس بیان کی بھی سخت ترین الفاظ میں
دے وائی منگ دا میرمن زہرا شاہد دا وجنے اور سرا ور سرا دا عمران خان دا بیان پا سخت ٹکو کی غند نکوو. دا میرمن زہرا وجنا سازش دے او پکار دا چی دا دے پیخی عدالتی تحقیقات وشی. یاد دیوی دا غا پیخا پا دا سی وقت کی مخی تراغلی چی نن یعنی دا اتوار پورز دا کراچی سخا دا قامی سملی 250 حلقی پا 3 پولنگ سٹیشنو باندے لنوی سرا ٹاکنی روانی دی. پا دا غی حلقہ کی دا ایم کیو ایم گوند دا خوشبخش شجاعت او د تحریک انصاف ډلې عارف الوی ترمنز مقابله ده. د ټاکنو کمیشن د اعلان تر مخه نن د یادې حلقې په 3 پولنګ سټېشنو د فوج د سرتیرو په نگرانۍ کې لنوي سره د ټاکنو عمل دوام لري. متحده قومي مومنټ، پیپلز پارټۍ او مجلس وحدت المسلمین ګوندونو د نننو ټاکنو څخه بایکاټ اعلان کړی دی. یاد دی وی د جماعت اسلامي په ګډون 5 ګوندونو د ټاکنو په ورځ په کراچۍ کې په انتخاباتو کې د برخې نه اخیستلو اعلان کړی و. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اور دونکو په خیبر پختونخوا کې نږدې راتلونکي کې د حکومت چارې سمبالونکي ګوند تحریک انصاف وایي د امن راوستلو لپاره به وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات کوي. خو څیړونکي بیا وایي د هسې سیاسي بیانونه دي او یوازې پوځ او مرکزي حکومت کولی شي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د مذاکراتو لړۍ شروع او تر څه حده کامیاب کړي. بشیر ګواښنه نور تفصیل ورو.
د پاکستان د 11 مې انتخاباتو کې تر بریالیتوب وروسته په مرکز کې د مسلم لیگ نون او په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف پاکستان ګوند ویلي چې دوی به ملک کې د بے امنیتۍ مسله طالبانو سره د مذاکراتو له لارې حلوي. تیر ورځ د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی چوکۍ لپاره د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند نامزد یا نوماند پرویز خټک رسنیو سره خبرو کې طالبان مخاطب کړل او ویل چې خیبر پختونخوا د هغوی صوبا او پاکستان د هغوی ملک دی او دوی ورسره مذاکرات کول غواړي. خو د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر او خیبر پختونخوا کې د آی ایس آی د جاسوسي ادارې یو پخوانی مشر اسد منیر وایي طالبان په قبایلي سیمو کې دي او قبایلي سیمې د مرکزی حکومت لاندې راځي. نو د خیبر پختونخوا حکومت ورسره د خبرو کولو واک نه لري. هغه مشال رډیو ته ویل
فاٹا دے اگر لان دینا دا اس اگر یو خبر او کا ہوائی ٹائپ عمران حکومت نشتا نو کا غم یہی نو غم مسی یہی نواز شریف پہ کئی خبر با کامیابی کی جنا آگے دیر کم چانس پہ ذکر چھ بیگی کہ بیسا ودا سی خلق دی القاعدہ والا بس کئی آئی ایم یو والا بچے تزی چینین بچے تزی پورا دنیا والا غیر ملکین بچے تزی نو دا دمرا آسان کار نو دیکھو ہوائی خبر یا سیولی کا نا.
د تحریک طالبان پاکستان سره په خوا هم د پاکستان حکومت خبر کړي خو کامیاب شوی نه دي. د پاکستان او افغانستان د امنیتی مسایلو کارپور رحیم الله یوسفزی وایي طالبانو سره د مذاکراتو د کولو او کامیابی خبرې ډېرې سرسری دي او د عامو خلکو د زړونو د ګټلو لپاره کیږي.
صحیح سلام مشورہ نه ده شوی د مختلف سیاسي ګوندونو صوبایي حکومت او مرکزی حکومت او بیا خاص او ګماندې فوج چکم مشران دي او فوج نه بغیر خدا کار نه کیږي. نو فوج شرایط وړاندې کړی وو چې یو خو خبرې والا کې دي چې هر یو وسله والا ډله د پاکستان آئین ومني. بل دا خبره وا چې پاکستان حکومت او د ریاست حاکمیت ومني، یعنی دا سه نه کوي چې خپل هغه یو انتظامیه یا عدالت جوړ کړي. دا شرایط ډېر سخت دي، زه فکر نه کوم چې طالبان به دا ومني.
د پاکستان پوځ په بیلابیلو قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي، خو افغان حکومت او امریکا ته غوښتي چې شمالي وزیرستان کې چې د دوی په وینا د تحریکی طالبان پاکستان اصلي مرکز او د کورنیو افغان او نورو بهرنیو وسلوالو خوندي ځایونو پکې دي د لمنځه وړلو لپاره عملیات وکړي. پخوانی بریګیډیر اسد منیر وایي طالبان غواړي چې هغوی ته عامه معافي اعلان شي. هغه زیاتوي چې اول دی د طالبانو د جګړې د زور کمولو لپاره منظم عملیات او بیا وروسته د ورسره خبرې وشي.
کاغی کمزوری او پوئی شی چی اس پہ مشکے دا طاقت نشتا چی جنگ کو یو علاقہ درا سر دینا و بے تشتو نو دے کے دینا سستا سی رعایتون والے چی مافی اعلانو شی چی تا قید منی کی پھانسی منی کی نو اغیب آغا سی زونا کئی خو کرو سپوری خوالتا افغانستان کے مشتا دل پا مشتا او دی و دام در تو یاما چی یوازی با خبر نا کئی دی و القاعدہ طالبان دی ملا عمر والا خلق پاکی شاملی کاغی ورطا ہوئی چی او کئی
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې تحریکی طالبان پاکستان د مذاکراتو لپاره دلچسپي ښودلې وه او ویلي وو چې د مسلم لیگ نون ډلې مشر نواز شریف دی د پوځ سره د هغوی د دې خبرو ضامن شي. دا صد منیر په خبره اوس چې نواز شریف د پاکستان نوی وزیر اعظم جوړیږي، نو که وغواړي د طالبانو په غوښتنه خپل دغه رول ترسره کولی شي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
مشال ریډیو تغوغي په سواد کې د عوامي نشر ګوند په خوانه مشر افضل خان لالا وای عوامي نشر ګوند خپل مرام پر خوده او کارکونان تر خفاو زکه ماته خړلې ده. افضل خان لالا دا هم وای باید هغه وجوهات دا وکتل شي د کوم لوجه چې په تیرو انتخاباتو کې سیاسي ګوندونه د خلکو د ناخوخي سره مخامخ شول. د هغه د خبرو تفصيل د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان په دې ریپورت کې راکوي.
د سواد تاثیر مټې دوریخیل اوسیدونکو قام پرست مشر او د عوامي نېشنل ګوند پخوانی ملګری محمد افضل خان وایي چې د پاکستان په ټاکنو کې نه صرف عوامي نېشنل ګوند ماته خوړه ده، بلکې نورې پارټیانې هم پاتې راغلي دي. په دا اړه ښاغلی وایي
دی کې یوازې عوامي نېشنل پارټۍ ماته نه ده خوړلې، نورو ګڼو پارټو ماته خوړلې ده، خو عوامي نېشنل پارټۍ چې کوم دی ډېر یو منظم او تحریکو د ډېر وخت نه زه د ډېر وخت نه دا خبر کوم چې دا جګم پاره وي قوم پرسته یا سن نورې دی خپل یو نظریه وا هغه ته تړونو دا د اسمبلی ممبري حکومت کې راتلل دا د دې ثانوي جاب اولنې جاب دا وو چې هغه خپل مرام بچګم دی هغه بس نه حاصله ان بي د خدای خدمتګاری تسلسل دی دا اتیا سلو کالو تاریخ لري.
د عوامي نېشنل ګوند بیلات په اړه خاغلی زیاتوي
بیلات خو به دی وشو چې لازمي خبره ده چې تنظیم هغه نه دی پاتې شوی، ټارګټ هغه نه دی پاتې شوی، ایډیلز هغه نه دی پاتې شوی. اوس په کار دا ده چې دا پارټي د دې دونو لوی شاک نه وروسته دې ته راشي او دې کې باچا خان چې کوم دا دونو لوی قوت سره جنګېدو هسې خو ادم تشدد په وخت ګاندي مکو نو هغه د هغې قوت سره دا بلاسه او به وسه قوم چې کوم دی جنگاو په دې چې هغه ورکر له احترام وکړي. هر پارټي چې د هغه کې د ورکر احترام ورک شو نو هغه پارټي پارټي نه ده شته او سټرکچري.
په پښتونخوا او نورو پښتنو سیمو کې د ستونزو او مسلو په اړه ښاغلی وایي چې تر څو پورې پښتانه یو شوي نه وي دغه ستونزې به روانې وي.
په دنیا کې ښه نه افراد زه دې ذهن یم چې افراد کارنامې کولی شي ګټه نشي کولی، ګټه قام کوي. خدای ام قام یاد آئی قرآن کې امام نبی رسول نه وایي. الله فرمایي چې کوم قام خپل حالت نه بدلی خدای وایي چې زه دا قام حالت نه بدلوم. چې کوم قام خپل حالت بدلی خدای به زه مالم زه حالت بدلوم. نو ستا قامي وجود نشته دو شپږ شلې کاله وشو نو خو چې چارته څوک وي خوشې رمه ده چې څوک راغی او لخته به راواغسته بس هغه طرف ته بځي.
خیبر پختونخوا او سوات سیمه کې د فوزی عملیاتو په اړه خاغلی وای فوزی عملیات کول د سټیټ بچ کول ضرورت
او مسله خو صرف د امن نه و، مسله خو د دې وجاغي د سټیټ ریټ چیلنج کړو. نو د سټیټ ریټ چیلنج شو نو خو دا یعنی حکمرانی بیا حال لگت لگنا چونکہ دل دگی بیا پاکستان کی چینج آف پاور یو سے کڑ نہ دے شو چینج آف پرسنس کی اگر پاور وہ سم دے نو دا مقابلہ دا پاور نہ ہوا امن کے دل کے روستے دے اگر پاور روستے دے دا مقابله هغه پاور نه وکړه دا پاور مقابله دا په ډبل نه دخل
افضل خان لاله وای چې عوامي نشر ګوند ته پکار دي چې دغه پارټي د خپل مرام او پښتون یو ویل لپاره په نظریاتو کار شروع کړي کې دې شي چې دوی پښتنو ته راپیخ ستونزه هواري کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوږی ډان رسپانه لیکي د کورمه ایجنسی پاړه چمکنۍ کې د وسوالو پر ضد اغیزناک ګامونه پورته کولو ضرورت دی. بلخوا حکومت ته دا هم پکار ده چې له دغې سیمې نه بې کوره شوو خلکو سره مرستې وکړي. د مقالې غټه کې زموږ د همکار ګل ایاس نورو.
ډان رسپانه خپل یو اداریه کې لیکي چې ټولې نخې نخانې دا ښایي چې په قبایلي سیمه کورمه کې امنیتي ځواکونه د تازه فوځي عملیاتو پلان لري. د دغه ایجنسی پاړه چمکنۍ شاوخوا نه هیڅکلی جنگ ځپلې سیمه ګرځول شوی او د فوزی سرتیرو پر ځای کولو کار هم پیل شوی. مقامی خلکو ته ویل شوی چې له سیمې څخه وزي. اداره کې راغلي چې کورمه کې پخوا هم د فوز او د ورپکو ترمنځ نښتې شوی، خو دا ځل داسې باور کیږي چې نور محرکات هم د جګړې سبب جوړ شوی. ورسپانلې کې چې د رپورټونو تر مخه د اورګزو او د خیبر ایجنسۍ نه وسلوال کورمه ته ورغلي او په دغه سیمه کې یو فوزی چک پوسټ په نښه کړي. بلخوا د جمعیت العلماء اسلام فیډلې امیدوار منیر اورګزی په جلسه کې د بمی چاودنې په نتیجه کې شل کسان وژل شوي وو. ورسپانلې کې د غریزه سیمه د ډیرو چیلنجونو سره مخ ده. په دغه سیمو کې فوزی عملیات کول ډیر ګران کار دی او ورپکی په اسانۍ سره پټنځاینه هم لري. کورما یو لحاظ سره ډیر مهمه ستراتیژیک حساسیت لري، ځکه چې دغه ایجنسی پوله له افغانستان سره لګي. په دې سیمه کې شیعه او سنی قبایل آباد دي او طالبان هم په دې ځای کې شتون لري. ادارې کې راغلي چې کورما کې نتیجه خیز ګامونو پورته کولو ضرورت دی او په نورو قبایلي سیمو کې هم د ورپکو بیا راغونډېدلو د مخنیوي لپاره کار پکار دی. قسم امنیتي ادارو کورما د ورپکو څخه د پاکولو ادعا کړي وي، خو اوس هم په دې سیمه کې ورپکی موجود دي. ادارې کې راغلي چې باید فوج په دې توجه ورکړي چې دا سیمه د جنگیالو نه پاک کړي او دوی ته دا موقع ورنکړي چې د غرونو فائدہ واخلي او نور جنسو ته لاړ شي. کچري داسې وشو نو بیا به دا فوزی عملیات بیګټي وي. ورسپانلې کې د فوج او د ورپکو ترمنځ د پښو او د منګک لوبه ختمېدل پکار دي او د ورپکو لخوا غواخونو موثره جواب ویلو ضرورت دی. ادارې په پای کې لیکي چې له دغه سیمو څخه بې کوره شوو خلکو سره د مرستو ضرورت هم دی او حکومتي ادارې کډوالو ته د خوراک او سرپناه ورکولو لپاره ګامونه پورته کړي. دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
فارن پالیسی مجله د القاعده د ترهګر ډلې په باره کې د دوه نوو لیکل شوو کتابونو په اړه یو مقاله خپره کړې چې پکې راغلي د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې دا او دغه نورې ډلې د خرابې حکومتداري او بې ثباتۍ نه ګټه پورته کوي او خپل نظریات لا پسې خوروي. زموږ همکار بشیر ګواخت دغه مقاله مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې لیکي عبدالباری اتوان پر ترهګر ډلې القاعده یو کتاب لیکلی. د کتاب کې نوموړی وایي پاکستان کې د یاد ډلې د مشر اسامه بن لادن او افغانستان او پاکستان کې د دوی د نورو مشرانو د وژل کېدو سربېره هم دوی په نړۍ کې د خلافت د رامنځته کولو هدف د لاسه نه دی ورکړی. مجلې لیکي چې اتوان وایي د القاعده نظریات د دې سره د تړلو ډلو لخوا په نړۍ کې خپرېږي او امریکا ته یې د پلویانو لخوا په خطر لا هم له منځه نه دی تللی. په مقاله کې راغلی چې غرب کې ډېر خلک دې ته خوشاله وو چې په عرب ملکونو کې د امیرانه حکومتونو پر ضد راولاړ شوي ولسونه به آزاد خیاله کسانو ته د مخکې راتګ موقع برابره کړي، خو د ښاغلي اتوان نظر له دې مختلف وو. هغه ویلي چې دا پاڅونونه به اسلام پاله ګوندونو ته حکومت کې د راتګ لار برابره کړي او مذهبي ډلې به د هیواد په چارو کې مهم رول ولوبوي. فارن پالیسی مجلات د عبدالباری اتوان د کتاب په حواله لیکي چې د القاعده سره تړلې ډلې پاکستان، افغانستان، یمن، سومالیا، عراق، نایجیریا، شمالي افریقا او نورو ملکونو کې د خرابې حکومتدارۍ نه په ګټه اخیستنې سره بیرته قوت پیدا کولی شي. فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې د فیلپ مرد د هغه کتاب په اړه هم تبصره کړې چې د امریکا د جاسوسي ادارې سی ای ای لخوا د القاعده ترهګرو پر ضد د هڅو په اړه لیکل شوی. مجلې کې د کتاب کې راغلي چې د القاعده او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې نورو وسلوالو ډلو د غړو ترمنځ غرب ضد نظریه مشترکه ده. د دې نظریه د مخې دوی د منځني ختیځ هیوادونو حکومتونو چپکول هم غواړي. مقاله کې راغلي چې القاعده ورته ډلې په منځني ختیځ کې د ګډوډۍ او بې ثباتۍ څخه ګټه اخلي او خپل نظریات نور هم پسې خوري. د ښاغلی مټ په کتاب کې راغلی چې د ترهګرۍ ضد مبارزه اوس د پوخا په پرتله ډیره منظم شوې چې کولی شي په راتلونکي کې له القاعده څخه پیښ ګواښونو سره په سمه توګه مقابله وکړي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
تاسو مشال ریډیو ته غوږی زو خیبر ایجنسی ته چرته چې په لنډی کوتل سیمه کې 15 سال وخت کلن حاجی بنارس خان د خپل 18 کلن زوی سره یو ځای د یو لسم جمعات امتحان ورکوي او دا وخت یې پرچی هم روان دي. حاجی بنارس خان وایي په دې عمر کې د امتحان ورکولو مقصد دا دی چې خلکو ته د تعلیم د اهمیت پیغام ورکړي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال تفصیل راکوي.
د خیبر جنسای په لنډی کوتل سیمه کې 15 سلويخت کلن حاجی بنارس خان د خپل ولس کلن زوی زیاودین سره په یو ځای د یو لسم جماعت امتحان ورکوي. حاجی بنارس خان وای چې 15 کال وړاندې د لسم جماعت پاس کولو نه پس د ډېر غریبۍ لامل سبق پرې خودو او اوس یې یو ځل بیا د تعلیم حاصلولو شوق پیدا شوی دی. نو ځکه یې د یو لسم جماعت د امتحان د پاره داخله وکړه. نوموړی په کور کې خپل زوی سره د امتحان د پاره تیاری کوي او په یو ځای امتحاني حال ته د پرچو ورکولو د پاره راځي. حاجی بنارس خان د تعلیم د شوق او خپل امتحان ورکولو په حق له مشال ریډیو ته وایي
چې موږ خو په هغه ټایم کې سبق نه ویلې، ډېرې مجبورۍ د لاسه رانه پاتې وو. داسې به ویو چې ټیک مغسې لکه یو بوج دی را باندې، یو سختي ده. خو د هغې باوجود هم نما دا خواهش پیدا شو چې یاره زه چې سبق ویم زه 25 کاله پس امتحان ورکوم، نو زه خپل ځان دپاره هم فخر ګڼم او زما په دغه وجه باندې زما بچیم په ما باندې فخر کا. ما سره دا مشر زوی م دی، دا مره سره ناست دی. دوه پارچې مشوې بل او دا وه چې لکه په دا وجه باندې لکه زما او زو اکثر سره دغه باسي مقام کې چیرې زب نمبر ډیر اخلي مو کتب نمبر ډیر اخلي.
په داسې حال کې چې نوموړي اوس نه بچی دي او د کور یو شمیر ذمہواري ور په غاړه دي، نو د دوی کور ودانه د امتحان ورکولو په حق له اوس څه احساسوي. نو دای پاړه وای
نو غ خان دی شیر مطلب دی چې تم ځان اور سره وډو کې ماشوم جوړ کړای کنه، او لکه مطلب دی چې غله کوم پورې داسې ټوکا ټکاله کې چې مړ ته خوس پدی وکه لکه سپینګری بوډای هم ساته جوړي، او ته مطلب دی چې لکه اوس کالجونو سکول درو می کنه. نو غله کې یی شیر زخه نګړم چې ته مطلب دی چې یو لسی بنتیان 25 کاله پاس پاس کړی، خو ځال الحمدلله لکه پدا باندې پوره مطمئن ما او یې
امتحان شرم خبر خبر
خان وای چې په دې عمر کې د امتحان ورکولو د یوازینی مقصد دا دی چې خپل ولسته د تعلیم د اهمیت پیغام ورکړي.
ټول ولسته لپاره یو پیغام دی، د ټول علاقې لپاره او خصوصا د پښتنو لپاره چې هغه ټول مطلب دی چې علم حاصل کاو، د علم نه بغیر چې نه دلته ملک ترقی کړی شي، نه په دې علاقې کې خوشحالي راتلی شي، او نه مطلب دی چې دلته چاله موږ د امن پیغام ورکولی شو. تعلیم چې دی سبق او مطلب دی چې دا مخکې پرمختګ تک چدی دا ډیر زیاته لوی کامیابی ده.
نو موډی زیاته کړه چې دوی په نقل یقین نه ساتي او په خپل مهنت با امتحان پاسوي. یاد دیوی چې بنارس خان او د ده زوی ضیاءالدین اوس د ځایي خلکو او زده کوونکو د توجه مرکز جوړ شوی دی او هر څوک ورسره ډیر په شوق میلاویږي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی کولای شئ. د مشال ریډیو په فیسبوک او ټویټر اکاونټس باندې هم ځان د تازه حالاتو او خبرونو خبر وساتئ. اوس هم ورزو ګل ایاستا د غرمې 12 بجې شوې دي. لنډ خبرونه ترې اورو.
په کراچۍ ښار کې نامعلومه وسله والو پرون د تحریک انصاف ګوند یو مرکزي مشر ووژله. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په خپل ټویټر او په بیان کې د دې وژنې ذمہوار د متحده قومي مومند مشر الطاف حسین ګرځولی دی. بلخوا ایم کیو ایم د زهرا شاهد وژنه غندلې او د عمران خان تورونه رد کړي دي. په کراچۍ ښار کې نن د قومي اسمبلی حلقه ان اے 250 په درې سلویخ پولینګ مرکزونو کې رای اچول کیږي. په یادو حلقو کې ایم کیو ایم او پیپلز ګوند د انتخاباتو نه د بایکاټ اعلان کړی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی با سباله د هند سفر کوي. د ولسمشر وایان ایمل فیزی پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې ښاغلی کرزی د هند د ولسمشر پرناب مکرجی په بلنه دغه هیواد ته رسمي سفر کوي. د ولسی جرګې یو شمیر وکیلان وایي د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون د ځینو کسانو د شخصي او سیاسي ګټو ښکار شوی دی. د جرګې یو وکیل ډاکټر نیلوفر ابراهیمی پرون مشال لري ته وویل چې د دې قانون بدلول به د افغان حکومت یو لوی لاسته راوړنه په اوبو لاهو کړي. په میدان وردو کې درې وسله وال طالبان نیول شوي دي. د دې ولایت مطبوعاتي ادارې پرون یو اعلامیه کې وایي چې د خالی پورس په عملیاتو کې د وسله والو طالبانو یو قومندان وژل شوی او درې تنه نور زخمیان شوي دي. د شام سرکاري ټلویزیون ویل په دمشق ښار کې په یو 14 کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د راپورونو له مخې دا بي خبرون د روقین الدین په سیمه کې د یو موټر بمی 14 په نتیجه کې وشوه. د اروپا د غورو سندرو د ټاکلو سیالي یوروویژن د ډنمارک سندرغاړي ایملی ډی فارست ګټلې ده. د ایملی سندره اونلی ټیر ډراپس تر ټولو زیاتې 2.5 تا لاس کړل او لومړی سعودي میرمن د هیمالیا د غرونو تر ټولو لوړی څوکی ماونت ایورست ته وخته.
لن خبرنو موزم د همکار ګل ایاز ناوري د اوسم رازو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې غټی کی د اسلام آباد نه ریاض مساخل بیانوي.
نن د پاکستان اکثر او رسپانو خپل اداري ملکن کې شوی بمی 14 باندې لیکلی دی. دغه لړکی مشرک رسپانو وایي چې اول د پیښور سره نږدې د سکیورټي فورسز په قافله حمله وشوه او د هغې نه په بل ورځ د درګې په بازدره سیمه کې جمعتونو کې حمله وشوه چې ورسره بې ګنا خلک وجلی شو او دې سره یو بل خطر راښکاره کیږي چې یو بل ترهګر ډله توده شوې ده. اداري وایي چې جمعات یا بل یو عبادتګاه داسې ځای وي چې دلته د ترهګرۍ پیښې کېدل یا د دې ذمواري اغستل هیڅ جواز نه لري او د دې نه هیڅ مقصد نه ترلاسه کیږي بلکې د سره د خدای تعالی غوسه او قهر سیوا کیږي ځکه چې په جمعات کې په سجده پراته خلک د هیڅ خلاف نه وي. اداریه وایي چې یو طرف ته د خیبر پختونخوا او مرکزی حکومت بدلیدو سره د خلکو خیالو تر هغری به ختم شي او څنګه چې نوې مشروالۍ د خبرو اترو د لار د مسلې حل لټولو ذکر کړی دی ښکاري چې دا مقصد به هم پوره نشي او که داسې وشوه نو دا به د خیبر پختونخوا د خلکو لویه بدمرغي وي. اداریه اخیره کې وایي چې په خاص توګه جماعتونو او نورو عبادتګاهونو کې د امنیت او سکیورټي ذمواري یوازې په پولیس پرېښودل نه دي پکار او نه په هر جماعت پولیس ادرول کېدی شي بلکې خبر دا وي چې د هرې مالې او کوسه په سر خپل حفاظت په خپل وکړي شي او داسې کمیټې جوړې کړي شي چې کم از کم د عبادت کوونکو حفاظت یقیني شي. دغه رنګ د اردو ژبې بل ورځپاڼه دنیا هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې د ملکن بازدر سیمه په دوه جمعتونو کې د جمعې د مانځه دوران 214 لکبله شل تنه مړه او تر 500 څخه زیات جوړ شوي دي او د 14 نه داسې ښکاري چې تر هغه دا کاروایی د باقاعده منصوبه بندي تر لاندې کړي وي. ادارې لیکي چې ملک کې یو نوی جمهوری حکومت په جوړېدو دی او داسې کاری چې خارجه او داخلي پالیسو کې به هم بدلون راشي نو ضروری ده چې تر هغه غره ختمون لپاره هم کړنلار او ټاکلی شي او د دې غوره طریقه دا ده چې ټول ګوندونه رايوزه کړی شي او د مسلې د حل لپاره ترې تجویزونه واغستې شي او په دغه تجویزونو عمل هم وکړي شي. اداري اخر کې لیکي چې تر هغه غره مخنیوي لپاره پراتلون کې حکومت درنځي مواري راځي او په ملکن کې شوې د تر هغه غره واقعیاتو مکمل پلټنې پکار دي چې کم یو ډله په دې 14 کې ککړه ده او د دوی په ضد سخت ګامونه پورته کړی شي. او د دې ترڅنګ آج ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې د امریکې د دفاع نائب وزیر د سینیټ کمیټې ته خبرتیا ورکړې ده چې د القاعده خلاف جنگ د نورو شلو کالو پورې روان پاتې کیدی شي او دا چې امریکا د دنیا په هر ګوټ کې ترهګر پنهه کولی شي. ادارې د امریکایي نائب وزیر دفاع د خبرو په ترس کې لیکلي چې امریکا د القاعده ترهګرو په لټون کې تر پاکستانی علاقې فاټا پورې رسیدلې ده او هلته د هغوی خلاف ډرون بریدونه کوي، خو په دغه بریدونو کې ترهګر کم او عام خلک زیات وجل کیږي. نو په داسې حالاتو کې چې یو خوا ډرون بریدونه کیږي او بل طرف ته د پاکستان نوی حکومت په وجود کې راتلونکي دی، او بیا د وروستیو کې د وټونو ګټلو وروستو نواز شریف ویلي هم وو چې امریکا به دې ته جوړوي چې ډرون بریدونه ودروي. اداري اخره کې وایي چې دا ډیره خبر ده چې ډرون بریدونه ودرول شي، ځکه چې د دې له وجې پاکستان باندې منفي اثر پرېوزي. نو باید چې نوی حکومت د دې صورتحال قابو کولو لپاره د کوټلې منصوبه بندۍ نه کار واخلي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
بی بی سی نیوز په خپل یو مقاله کې لیکي هغه حقیقت چې پاکستانی طالبانو د نواز شریف په مشرۍ په مسلم لیگ نون باندې بریدونه نه دي کړي، او دا هغه بیانونه چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې ورکړي وو. په افغانستان کې خلک په دې سوچ کولو مجبور کړي چې نواز شریف د پاکستانی استابلیشمنت استازي دي چې افغانان پې د خپلو زیاترو تکلیفونو تورونه لګوي. زیاتره افغانان دا ویره څرګندوي چې نواز شریف به پاکستانی طالبانو سره سلا وکړي چې وروسته به طالبان په پاکستان کې بریدونه نه کوي او پام به یوازې د افغانستان اړختا ولاړ شي. مقاله لیکي که څه هم طالبان په افغانستان کې هغه وخت فعال شول کله چې بېنظیر بوټو د پاکستان وزیر اعظم و، خو د 1999 کال د مئی په 15مه نیټه د نواز شریف حکومت په سرکاري توګه په کابل کې د طالبان حکومت ومنو. مقاله لیکي په داسې حال کې چې په 1998 کال کې نواز شریف په پاکستان کې شرعي قانون په متعارف کولو کې ناکامه هڅه وکړه، نو د وزیر اعظم پر مهال بعد د پخکاري ډول د طالبانو په افغانستان کې دایي د حکومت ستاینه کوله. مقاله لیکي که څه هم افغان چارواکي په پاکستان د تورونه لګوي چې دوی په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کوي، خو افغان حکومت غواړي چې د پاکستان نوی حکومت په افغانستان کې د امن پر ځای کولو په خاطر یو داسې واضح کړنلاره جوړه کړي چې یا خو طالبانو باندې فشار راوړي او یا یې رضا کړي. مقاله لیکي د ولسمشر آصف علي زرداري په حکومت باندې نه خو د پاکستان پوس باور کولو او نه طالبانو، خو په نواز شریف کې دا صلاحیت شته چې د امن د بهیر په لړ کې یو استازي جوړ شي. مقاله زیاتوي سعودي عرب چې طالبانو د وخت پر وخت یې اغي تسلیم کړي وو، ورسره د نواز شریف ډیر ښه تعلقات دي. نو د مقاله لیکونکي تر مخه د هر ستا په کتو سره نواز شریف د ترهګرۍ په ختمولو او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیرې مودې راهیسې د ځنډ ښکار امن راوړلو کې ملاتړ کولی شي، خو په یوه شپه کې بدلون نشي راتلی، ځکه چې داسې نه ښکاري چې د پاکستان طاقتور پوځ به د افغانستان په اړه د پالیسۍ جوړولو اختیار په اسانه ولسی حکومت ته وسپاري. بلخو رویټرز خبري ایجنټس په خپل یو رپورټ کې لیکي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې پر ورځ افغانستان او نورو بهر ملکی هیوادونو کې د پوځي عملیاتو لپاره غوښتل شوو فنډز کې د 10% کمی کړی دی. د دې فنډ تر مخه امریکا دا پلان لري چې په دوو هیوادونو کې به خپله موجودګي کم کړي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما په بهر هیوادونو کې د 2014 مالی کال چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه پیلېږي لپاره د عملیاتو په خاطر 9.4 بلین ډالر فنډ غوښتی وو چې په اصل کې 8.5 بلین ډالر وو. اوباما دا خواست د کانګرس نه د یو خط په ذریعه کړی وو. اجانس لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د نهې پر ورځ ویلي چې ولسمشر اوباما به راتلونکو څو اونو کې اعلان وکړي چې امریکا به راتلونکي کال په افغانستان کې څومره پوځیان پرېږدي. دا جان ستر مخه ولسمشر اوباما 2014 کال د زیاترو پوځیانو د ایستلو لپاره ټاکلې ده، خو دا پریکړه لږه حساسه ده، ځکه چې باید په کافي شمېره کې پوځیان پاتې شي چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي او ځینې عملیات ترسره کړي.
دا مشال ریډیو ده.
افغان چارواکي وایي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به نوی ډیلی ته په خپل سفر کې له هندي چارواکو سره د ډیورنډ د کرخې په اوږدو د وروستیو پیښو په ګډون په بیلابیلو مسلو خبرې وکړي. ټاکل شوی ولسمشر کرزی به په نږدې راتلونکي کې هند ته خپل سفر کوي. په دې اړه د کابل نه تفصیل د احمد زبیر اجمن په رپورټ کې.
د جمهور رئیس وایند ایمل فیضی د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې جمهور رئیس به په دې سفر کې د هند صدر اعظم او جمهور رئیس په ګډون له یو شمېر چارواکو سره وګوري. ښاغلی فیضی وویل له هندي چارواکو سره به د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د وروستیو پیښو په ګډون په بېلابېلو سیمه ییزو مسایلو خبرې وشي.
هغه مسائل چې په دې سفر کې پکې خبرې کیږي د افغانستان او هند د اړیکو ټول اړخونه پکې شامل دي. همداراز د افغانستان د پوځي او ملکی ارګانونو د پیاوړي کېدو، د سیمې د مسایلو او د هغو پیښو په اړه به خبرې وشي چې د ډیورند د کرښې په اوږدو کې وشو.
ښاغلي فیضي وویل د سفر هدف دا نه دی چې د ډیورند د کرښې د مسلې په اړه له هنده مرسته وغوښتل شي. هغه وویل له هندي چارواکو سره به د افغانستان له امنیتي ځواکونو او ملکي ادارو سره د مرستې په اړه خبرې وشي. جمهور رئیس حامد کرزی په دې وروستیو کې په ډاګه کړی چې پاکستان د ډیورند د کرښې د رسمیت پیژندنې لپاره پر افغانستان فشارونه راوستي، خو نوموړي ویلي افغان دولت به هیڅکله دغه کرښه ونه مني.
او اوس هم د افغانستان په اړه راځو یو بل رپورټ ته. د ملګرو ملتونو د یونیسکو ډایرکټر جنرال ایرینا بوکووا کابل ته تللې او هلته ویلي 3 میلیونه افغان ماشومان په دغه هیواد کې سکولونو ته نه ځي او دوی غواړي په افغانستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره د افغانستان د حکومت سره مرسته وکړي. تفصیل د ناجیا صافی په دې رپورټ کې.
ایرنا بوکووا چې د افغان حکومت په رسمي بلنه کابل ته راغلی، د شنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل:
موږ دلته راغلي یو چې له حکومت نه حمایت وکړو او د پوهنې وزارت سره همکاري وکړو. موږ پوهیږو چې د پوهنې وزیر هم لکه موږ غوندې خپل حوصله مندي د باکیفیته ښوونې په برخه کې ښودلی ده.
میرمن بوکووا وویل چې په افغانستان کې د ملالی یوسفزی په شان ډېرې نجونې دي چې د پوهنې لپاره مبارزه کوي.
وزیر صاحب د ملالی یوسفزی قهرمان نجلۍ په اړه وویل: زه پوهیږم چې په افغانستان کې هم داسې قهرمان نجونې ډېرې دي چې ښوونځي ته د تګ په لاره کې مبارزه کوي. موږ له دغو نجونو حمایت او په ورته وخت کې قدردانی کوو.
د یونسکو د معلوماتو له مخې دا مهال 3.5 میلیونه په شرایطو برابر ماشومان په نړۍ کې ښوونځیو ته نه ځي، چې یوازې 3 میلیونه یې په افغانستان کې دي. که څه هم د ملګرو ملتونو اداره دغه ستونزه د خپلو کارونو پر مخ یو لوی خنډ بولی، خو د یونسکو له رئیس سره په ګډه خبري غونډه کې د افغانستان د پوهنې وزیر غلام فاروق وردګ وویل چې تر راتلونکو 2 کلونو پورې به پاتې 3 میلیونه ماشومان هم ښوونځیو ته مخه کړي.
په ټوله نړۍ کې 6 میلیونه پر شرایطو برابر زده کوونکي دي چې ښوونځیو ته لاسرسی نه لري، چې 3 میلیونه په افغانستان کې دي. خو موږ انشاءالله قوي اراده لرو چې دغه 3 میلیونه په ښوونیز بهیر کې شامل کړو.
یادونه
د تیر هیر سازونو او اوازونو ځانګړي خبرونه.
د اتوار په مازیګر په 4:30 بجې
زو د افغانستان میدان وردګ ولایت چرته چارواکي وای ته دغه ولایت په بلابلو لسوالیو کې د عملیاتو په وخت نه هتنه طالب او وسلوال وجلی نیولی او جوبل کړی دی. دوی د هموی په وجل شو وسلوالو کې د طالبانو یو سیمایز کمانډان هم شامل دی. د مشال ریډیو د خبريال سید شاه سکیب نه تفصیل ورو.
د میدان وردګو سیمایز چارواکي وایي چې پرون د دغه ولایت په 4 ولسوالیو سید آباد، دایمرداد، چک او نرخ کې د طالبانو پر ضد ګډو ځواکونو عملیات کړي دي، چې په پایله کې د یو قومندان په ګډون 3 تنه طالب وسلوال وژل شوي، 3 تنه ټپي شوي او 3 نور یې ژوند نیولی دي. دوی وایي د عملیاتو پر مهال له وسلوالو څخه سپکې او درنې وسلې، چاودیدونکي توکي او ماینونه هم نیول شوي دي. د میدان وردګو د والي ویاند اتاوله خوګیانی وایي د طالبانو وژل شوی قومندان ملا وزیر احمد نومیږي، چې د سید آباد ولسوالۍ په هفته سیاب سیمه کې هوایي ځواک وژلی دی. دی وایي ملا وزیر به ماینونه جوړول، د کندهار کابل پر لویه لاره به یې ښخول او بیا به یې پر خلکو ورچول.
سید آباد ولسوالۍ کول طالبانو یو لوړ پوړی قومندان وزیر احمد وژل شوی دی. دغه ولسوالۍ کې هم د عملیاتو په ترڅ کې له یو کور څخه د مولوی سامي الله او ملا عتیق په نوم دوه وسلوال طالبان ژوندي نیول شوي دي. سید آباد ولسوالۍ په ملخیلو سیمو کې هم یو وسلوال طالب نیول شوی دی.
افغان امنیتی ځواکونو د میرویس په نامه یو بل طالب وسلوال وژلی او د کریم الله په نامه یو بل یې ټپي کړی دی. دی وایي وژل شوي او ټپي شوي طالبانو غوښتل پر ولسوالۍ برید وکړي، خو افغان سرتیرو ورباندې وار له مخه کړ. د ده په خبره امنیتي ځواکونو پرون د میدان وردګو په بېلابېلو سیمو کې په دې سربېره لس ماینونه هم نیولي او شنډ کړي دي. دی وایي په عملیاتو کې افغان او بهرنیو سرتیرو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی. تر اوسه پورې له طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. پنځه ورځې وړاندې د میدان وردګو په مرکز میدان ښار کې هم د طالبانو پر ضد عملیات شوي وو چې پکې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي وو.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کومې د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
مشال ریډیو تغوغي د جنوبی وزیرستان دیار لسکلن عزیز الله وای د دوی پسیمه کې د پوځي عملیاتو پر وخت یې بلار او پینزه خویان دی ورونه د هلیکاپټر په بمباره کې وژل شو. عزیز الله وای دوی په لار روان وو چې دغه پیخه مخ ته راغله او زیاتوی دغه حالات یې کورنۍ د یو سخت وخت سره مخامخ کړی ده. د هغه د خبرو تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د سعودي وزیرستان سره روغه ساګړ هبت خیل ګیرلس کلن طالب علم عزیز الله پلار او پنځه خوان دی ورونه د هلیکاپټر په بمباریک شه هغه وخت ووژل شو چې کله دوی په سیمه کې د طالبانو په خلاف د پبجي عملیاتو په وجه د سعودي وزیرستان سره روغه نه د بوبر سمل په لیار قطبي وزیرستان میرلی تا کډه بیوالا. عزیز الله د بمبارۍ د پیښه او د پلار خوان دی ورونه د مرګ حال په دارنګ بیانوي.
دلتاوال جنگ والا جنگ نہ مجرا اون شو میرل تا دا شالف کاٹر او بمباری وکڑا پدا شے مو لور ما مرس دوا ورنا در خوان جی دا ہمڑا شول دا شے نور ڈیر کے چانی ابری او شتل چانا غو چانا ایشے ڈیر نقصان نیا خلق تا ور سوال دان
دای دے پیش نہ دے ورستے دے سرنگ لاتو سرا مخ مخ شا
پکور شا خالی در کسانی یو ام مرد دو برینای دو می خوان زیدی آقا و ده شوی مشرون ستر برور می ده آقا مرش و رو خواه یک یورور می پته ده آقا خفیزی کو دار مشکلات تر تا خوری ده نشتی ده غربی ده نور چو کمشتان ها ده گرتل سباک یای و سباک مشکل آقا یای و ده کور مزدیره مشکل هشی خوب ره رو برال بل سپخزه والده تا چه چکوینه کورینم رنگ ده خپل رنگ کور جوړول مشکل دی.
حکومت لیا حکومتی چارواکیو ده ده سم لطر وکا او کنا خبرو تا یه غوش وانسای
حکومت میشتا یه سپور ندارو کنا نمی ده پلور نمی ده خوانزی نمی ده ورینه یو بیتانا افسر واقع تا یه متر وراغلا والالی ور تا بیانو اقی افسر دا ور تا ویلی چه توسه مسید کم طول ده شادگری ده پا باراش توسه تا هیچ امداد نشی در کولا.
عزیز الله دا هن جوا تکڑا او غشتنا یه وکڑا چه پسویلی وزیرستان شه د پوځي عملیاتو په وجه د دپڅر نور ان ډیر بچون یتیمون شوی دی. حکومت خصوصا د پښتونخوا گورنر او د انساني حقوقو پالونکو د دوی په لوري هم خور واړوي. سلاب مسعود، مشال ریډیو، سره روغه، سویلي وزیرستان.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پایتیر پی یو روشن فکر سارا
امان خان بابا در پختنو پا غختنو بانی در دی پارمانو رو خویده
در خان افریده در جرگو مرکو سر
تاکی سن و بروسین کلکو تیریاتی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مران داو چی لبولان تر چتراله دا با چی یو سی پشتو دیوی
ملنجان در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوس هم زو ننګرهار ولایت ته چرته چې د ځوانانو چارو د امنیت ګڼ شمیر ځوانانو لس زره سی سی وینه د ننګرهار د مرکزي روغتون د وینې بانک ته اتیا کړې ده. د روغتون چارواکي وایي چې د ځوانانو لخوا اتیا شوې وینه به هغو ماشومانو ته ورکوي چې په تیلسیمیا ناروغۍ اخته دي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار د ځوانانو چارو د امیریت لوري د دغه ولایت مرکزی روختون د وینی بانک ته لس زره سی سی وینه د تلسیمیا او نورو ضرورتمندو ناروغانو لپاره اتیا کړی شوه. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت مشر متی الله احمد زیا وایي چې له دې وروسته به په ولسوالیو کې هم ځوانان وهڅوي چې خپل وینه اړو کسانو ته اتیا کړي.
د ننګرهار ولایت د ځوانانو چارو امیریت رضاکار ځوانان موږ ته آمده کړل چې د عامې روغتیا روغتون ته وینه ورکړو. له دې وروسته په پلان کې لرو چې په ولسوالیو کې خپلو د ځوانانو شوراګانې وټولنې چې لرو هغه ځوانان دې ته وهڅوي چې کلینیکونه او هغه روغتونونه چې په ولسوالیو کې موقعیت لري خپل وینه ورکړي ترڅو هغه خلک چې ضرورت لري وینه ترې مستفید شي.
یو تن ځوان چې څو ځلې خپل وینه ورکړي مشال راډیو سره خپل احساسات دا رنګ شریک کړل.
زمانو محمد فیروز ده د خوشکومبت اوسیدون کما او د تراغلم سید امیتا وینه می ورکړه ترڅو زما وینه د نور انسانانو ژوند مسخو د جوړي د دریزه وینه ما ورکړه ده او زه کوم کمزورتیا نه احساسوم. زار افغان نه دا غواړم چې ریش وینه ورکړم د هغو کسانو ژوند وسوري چې وینه ته ضرورت لري.
د ننګرهار د مرکزی روغتون مشر ډاکټر همایون زهیر وایي چې اتیا شوی وینه به د تلسیمیا ناروغانو تر څنګ هغو ناروغانو ته هم ورکول کیږي چې وینې ته ضرورت ولري.
موږ په میاشت کې تقریبا 1200 ماشومان ته په تلسیمیا د وینې یو ناروغۍ ده موږ دوی ته وینه ورکوو. دا وینه روغتون نه په بازار کې پیدا کوي شي نه کوم موسسه کې پیدا کوي شي مجبوري څخه د وطنوالو څخه والی بیرته دغه بچانو ته ورکي. همدغه سره د جنگ د وجې ټپیان سره موږ ترازی یا د نورو وجو د کابل دوی عملیات کیږي وینې ته لري نو دا وینه به دوی ته مونږ ارزه کوو ورکوو. یو ځل بیا مننه کوم د دغه ځوانانو د ضرورتیا او احساس څخه.
ډاکټر همایون زیاتوي چې په خوابل ننګرهار څخه خلکو د تلسیمیا ناروغان پیښور ته د وینې د پوره کېدو په خاطر بوتلل. خو اوس چې په ننګرهار کې د ځوانانو بیلابیلې ټولنې فعالې دي وخت په وخت د ننګرهار مرکزی روغتون ته راځي او خپلو اړو هیوادوالو ته وینه اتیا کوي. د په هغه خلکو چې ویني ته اړتیا لري غږ کوي چې د ضرورت په وخت د ویني بانک ته ورشي او په وړیا توګه ویني تر لاسه کړي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم منګزو باجوړ ایجنسی ته چرته چې په تیرو انتخاباتو کې د خلکو کاروبارونه هم متاثر شوي دي. کاروباریان وایي الیکشن خو ختم شول او د هغوی روزګار بیا بحال شو خو ولې د هغه امیدوارانو له اړخه کوم چې ناکامه ګرځول شوي دي احتجاجونه لا هم روان دي او زیاتره وختونه سړکونه او بازارونه هم بند پراته وي چې هغوی ته یې مشکلات جوړ کړی دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
په باجوړ ایجنسۍ کې د عامو انتخاباتو وروستو کاروباري ژوند یو وار بیا بحال شوی. ولې ځایي روزګاریان وای هغوی د هغه احتجاجي مظاهرو او د سړکونو د بندولو تنګ شوي کوم چې په انتخاباتو کې د ناکامه شوي امیدوارانو لخوا کول شي. ناصر خان په کوچی مارکیټ ښار باجوړ کې دکاندار دی او وای
کله چې د هډ کوارټر ښار کې کوم څو کې جلسې راکمې پلاټین راټول شوې دي او کومه جلسه او کومه درمې کوله نو هغې کې داسې وشوه چې په راغه بازار وته وایي هغې کې څه کسان روان شوي وو په ډزو کې یو بل خو کلی او نو بیا هغې را روان وو په ګاډو کې راغېستو نو هغه لارې ورته ډېرې زیاتې بندې شوې وې. نو بیا ګاډو والا چې کوم لیټونه لګو نو حقیقت دی چې دا خو ډېر زیات تکلیف و خو لکه زموږ دا سیاسي لیډران داسې دي چې بس دې باندې دوام هغه زما په خیال چې څه فکر اوسنه.
قادر خان هم په شینګس مارکیټ کې دکان کوي او وی ویل د الیکشن په دوران خو روزګار بيخي په ټپ ولاړو ولې دا ساتي کاروبار یو وار بیا شروع شوه
د ترانسپورت مسله وا د ګاړو کمی او نو خلک صرف دکانداران په بازار ته راتلل او بس په خپلو کې وناوس دي یو بل سره وګا په شپه لګولې نور د کاروبار باندې ډیر وی اثر پروته او د الیکشن په وجه باندې اوس الیکشن ختم شوه دي نو شکر الحمدلله ژوند بیرته خپل دي تر راغلی دی او د په بازارونو کې را ګڼه ګونه لیدل کېږي او دکانونه مکمل کولاو دي
انور زاده خان په باجوړ سبزی او د فروټ په منډي کې کار کوي او وی ویل باید هغه سیاسي ګوندونه چې په احتجاج دي سړکونه او بازارونه دي بند نکړي
یو طرف ته خطرې خبرې وي چې خطر دا نو خلک بر د کورونو نه نمره وته بازارونه بند دي خو کله الیکشن ختم شو نو څورځي کې بیا خلک خپل دکاندارو خپل دغه لرالي او جلسي د لسونو دغه بیا شروع شو د خلکو انکار کاوه چې الیکشن مونږ نه منو نو دا به په وجه باندې بیا ډېر نقصان دی کم روزګاری خلکو ته ډېر نقصان ورته
او بیا مو د داس یو ناکام شوی امیدوار سید بادشاه چې د ان اس لور سلويخت نه الیکشن کې برخه اخیستې وو او د سیاسي اتحاد مشر هم دی ورته مو د کاروباریانو ستونزې وړاندې کړلې
د ټول ملګرو میټنګ راوته او هغه څنګه خبر وکړه چې را دي سره عوامو کې نورم درته لیکي مو څنګه کې لیکي او نو څه ته وشي دا جلسه دا څه دا موږ مو ته یو د دې زمانی تاسو لاسه دا راتل نه به تر وي دا لاسه کې راوځي نو به ان شاء الله نن سبا یو شهر کې پر کانفرنس دا دا پاتیا نو او هم د دې خلا د لاسه کې راوي وکړه
دا سید بادشاہ په وینا د هغوی احتجاج به په قانوني توګه جاری وي خو هغوی د ولس د مشکل طرف ته هم پام کوي او داسې احتجاج به نه کوي چې ولس ته ستونزې جوړوي
تاسو ستونزې
ځوانو ته کلجونی یو څوک داخلي وي
خلک دې د روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو کو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو پاړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
ویل کیږي چې اعلی هنرونه د یوې ټولنې د ستونزو په ګوته کولو او ورته د حل په لارو چارو لټولو کې مهم رول لوبوي. مونږ ګورو چې پښتنو سندرغاړو دا وخت امن پر موضوع جوړ شو سندرو ویلو ته مخه کړې ده. دا چې د دوی دغه هڅې سیمې ته د امن پر راوستلو کې څومره ګټورې ثابتې دي شي په دې اړه زموږ د همکار هارون باچا دا رپورټ اورو.
پخپل خاورا بیا د امن ګلستان جوړ کړو خپل د مینی یو جهان جوړ کړو.
په دې ورستیو کې پښتنو سندرغاړو په خپلو یو شمېر نو سندرو کې د امن لپاره غږونه پورته کړل. دوی وایي د خپل هنر له لارې غواړي نړۍ ته د پښتني قام سپېڅلې او سولیزه څېره وښيي. د خیبر پختونخوا د سوابای ضلع ځوان سندرغاړی راشد خان چې نوې نوې د پښتو موسیقۍ میدان ته راغلی دی او د اوقاب بینډ په نوم یې په پېښور کې ځانته د موسیقۍ یوه ځانګړې ډله جوړه کړې. وایي د امن پیغام خپرولو کې یو سندرغاړی ډېر څه کولی شي.
د یو سنگر مثال دی، دا د یو لیډر مثال دی. یو سنگر دا رول دی چې اگر داسې قسم سندرې داسې جوړ کړي چې امن زمونږ په دې ډول کې راشي، یو سنگر دا سره ښه کار کولی شي. په دې لړ کې دوره یو لیډر نشي کولی، ځکه چې هغه تقریبا خو بچته یو ځل خلک واوري او د سنگر چې یو سندر ووي نو خلک بار بار واوري، بار بار هغې باندې ډېر ښه عمل هم کېدی شي او دې دنیا ته یو ښه میسج رسولی شي په صحیح طریقه او په امن راستو کې. خاص په لیډر کې سندرې جوړې کړي، داسې غلطۍ دي زمونږ لپاره چې
د پېښور په اسلامي کالج کې د پښتو ژبې استاد او نوموتی شاعر او لیکوال اباسین یوسفزی په پښتنه خاوره راغلی د ترهګرۍ ناورین ته په کتنې نه یوازې د سیمې له موسیقارانو او سندرغاړو بلکې له نورو اعلی هنرونو سره له تړلو وګړو هم غواړي چې د امن په برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
د دې موسیقۍ او د دې شاعرۍ دننه که په هر موضوع باندې خبره وشي نو هغه فایده کوي. اوس چې مونږ وایو ترهګري ده یا د حالات داسې دي، خلک په مایوسۍ کې نښتي دي، نو زه دا ګڼم چې په داسې حال کې تخلیقي فنکارانو ټول عمر دا کوشش کړی دی چې د ولس هغه مسلې راواخلي، ولس ته په داسې اثرناک انداز کې ورسوي چې د هغې مسلو حلم راوځي او ولس ته خوند هم واخلي. پښتو متل دی وایي هغه تودي چې اور پرې بلي. زمونږ په سیمه باندې د تیرو دیرشو کالو نه چې کوم حالات تیر شو، نو په دې کې خو دغه شاعران او دغه موسیقاران او دا سندرغاړي او دا مصوران په کار ده چې خپل کردار ادا کړي.
د رادیو پاکستان پېښور څانګې پخوانی ډایرکټر او د کلتوري چارو څېړونکي نثار محمد خان بیا په ځانګړې توګه د پښتنو دودیزه اتڼونه یادوي او وایي چې باید نړۍ ته وړاندې او په ترڅ کې د پښتني ټولنې سوله ییزه بڼه ښکاره کړل شي.
په دې رقص کې د امن یو تال دی، د امن یو لی ده، د امن یو آواز دی. په دې ټولو تاړونو کې موږ د امن یو پیغام ورسو، نو کېدای شي چې موږ د راتلونکي کور لپاره د امن داسې ځای جوړ کړو چې هغې کې ښکلې ښکلې سندرې هم وي. غواړو چې زما د کلچر په ذریعه باندې صرف زما په خطه کې په سیمه کې نه، بلکې په ټوله نړۍ کې دی همدغه امن د کلچر په حواله باندې خوش.
باید وویل شي د خیبر پختونخوا حکومت په دې ورستیو کې د صوبې په بیلابیلو برخو کې د پښتو موسیقۍ د پروګرامونو یوه لړۍ پیل کړې چې ویل کېږي هدف یې د ولس له زړونو او ذهنونو له ترهګرۍ سره تړلې ویرې ترهې لرې کول دي.
راځي ملګرو